دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې نیم ساعته ما خمنه خبری مجله کې مو اجمل اندهر کلای کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د ګوندوی هیوادونو د دویم لاس د مالونو ځای نه دی او دوی به مخاوني سي. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې په مخړی د دې سات خبرونو ته رضوان مرادی دروري.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د کلونو خبره ده. د فاریاب چارواکي وای په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو د دوو ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه کړي دي او پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستي ځانوژن کې برید کې په پا پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د کلونو خبره ده. خلیلزاد له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې که څه هم په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې خو که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو کلونه وخت به ونیسي. نوموړي ویلي دي چې په قطر کې د ده او طالبانو ترمنځ پر دوه موضوعګانو خبرې شوي دي چې یو یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل او بله د طالبانو لخوا دا ضمانت ورکول چې د افغانستان له خاورې به امریکا ته ګواښ نه جوړیږي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خلیلزاد ویلي چې امریکا دا مسأله نه ده پیشنهاد کړې او نه هم دا ډول دریځ لري. زلمی خلیلزاد چې دا څرګندونه په لندن کې کړي د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې په خپل شپږم سفر راوتلی دی. د فاریاب چارواکي وای په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو د دوو ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه کړي دي او پراخ مالی تاوانونه یې اړولي دي. د فاریاب د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د تېرې ورځې زیاتو ورښتونو په خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې زیات کورونه او کرهنیز ځمکه هم تخریب کړې ده. د فاریاب مقامات اندېښنه ښیي چې شاید د ځاني او مالی تاوانونو شمیر او اندازه زیاته شي. په هرات ولایت کې له راتلونکې شنبې ورځې څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین په سرلنۍ کمپاین پیلېږي. د هرات د عامه روغتیا د ریاست مرستیال آصف کبیر نن ازادي راډیو ته وویل د پولیو ضد دا کمپاین به پنځه ورځې دوام وکړي چې له پنځو کلونو کم عمره سلګونه زره ماشومان به پکې واکسین کیږي. طالبانو تر دې مخکې د هرات په زیرکو ولسوالۍ کې د پولیو د کمپاین مخه نیولې وه خو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د قومي مخورو په منځګړتوب دا ستونزه حل شوې ده. په هرات کې د پولیو ضد واکسین دا پسرلنۍ کمپاین د 15000 داوطلبانو لخوا ترسره کیږي. خبرونه له ازادي رادیو اورئ. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستي ځانوژن کې برید کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. اسلام آباد نن وویل دا اسناد او شواهد به اساس دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند ورته په دې اسنادو کې د نوي اشخاصو او دوه ویشتو موقعیتونو لیست سپارلې دی چې هند ادعا کوي له فعالیت نه د منوشو سخت دریځو ډلو غړي او د هغوی د روزنې کمپونه دي. پاکستان وی له دې جملې څخه څلور پنځوس کسان نیولي او له هغوی نه په شو تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې دا کسان په کشمیر کې له روسي ځانمرګي برید سره کوم ارتباط نه لري. د غراز د پاکستاني چارواکو په وینا هغه دوه ویشت موقعیتونه چې هند ورته په نښه کړي هیڅ یو یې د وسلوالو د روزنې کمپ نه دی. د فبروري په څوارلسمه نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې تر ځانوژونکي برید وروسته چې څلوېښت هندي سرتیري پکې وژل شول او په پاکستان کې میشتې جیش محمد ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ روابط ترنګلي شول. دواړه هیوادونو پر یو بل هوایي بریدونه وکړل او په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې څو ځله ډزې تبادله کړې. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې له وینزویلا څخه خپل سرتیري وباسي او د ویستلو لپاره یې ټول انتخابونه په مخ کې دي، کرملین وایي په وینزویلا کې د سرتیرو موجودیت هیڅ چاته ګواښ نه دی. په مسکو کې د وینزویلا پوځي اتشې هم ټینګار کړی دی چې په هیواد کې د روسي ځواکونو موجودیت د دواړو هیوادونو د موافقې پر اساس دی او روسي سرتیري به په پوځي عملیاتو کې ونډه نه اخلي. د روسیې دوه پوځي الوتکې چې شاوخوا سل سرتیري پکې و تیره شنبه د وینزویلا مرکز کاراکاس ته کوزې شوې. د وینزویلا د حکومت د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو هڅه کوي چې د ولسمشر نیکولاس مادورو حکومت نسکور کړي. امریکا او د نړۍ 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. روسیا چې په وینزویلا کې میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ به چې زموږ د ناټو همکاران په واشنګټن کې ټولیږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه اعلان کړي. په پام کې ده چې اپریل په څلورمه د ناټو غړي هیوادونه په واشنگټن کې د تړون د تاسیس اویایمه کلیزه ولمانځي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نه واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلی او لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ټینګار کړی چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دویم لاس مالونو ځای نه دی او دا ډول اموالو د قاچاق او واردېدو مخه به ونیسي. نوموړي دا څرګندونې د دوو فابریکو د پرانیستې په مراسمو کې کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره په یو وخت د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونو هم زور اخیستی. د امریکایي او پاکستاني ډیپلوماټانو او چارواکو ترمنځ د روابطو خړپړتیا به د افغانستان پر سولې څه اغیز ولري؟ دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړي. په دې هم رپورټ دراوړو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به هم واورئ چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپو وزمه کریمیا کې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې د مامورینو لخوا تالاشي شوي دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو وینا کې ټینګار وکړ چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دویم لاس مالونو ځای نه دی. د هوډ څرګند کړ چې د دا ډول مالونو د واردېدو مخه به ونیسي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د قاچاقو مخنیوی به وکړي، همدارنګه به صنعت ته وده ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د میهن سټیلو او همدارنګه د جنغوزیو د سست فابریکو د پرانستی په مراسمو کې کړي. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان د ولسمشر محمد اشرف غنی سرګندونې اوریدلې. هم د وسره سره له کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. افغان سپ خبرونه ته ستړي مشي. نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه ان سب لکتا چې یادونه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینو یو شمیر غړیونن په کابل کې دوه مهمه فابریکې چې وایي هم د جلغوزه د پروسس او بسته‌بندی او بل هم د اوسپنې د ولیکېدلو فابریکې وي د پرانستلې. له پرانستلو سره سم د همدغو فابریکو ځینو مالکینو ولسمشر ته ځینې وړاندیزونه درلودل چې په هغه کې هم د قاچاق مسله ډېره مهمه وه. دواړو فابریکو مسؤلینو همدارنګه صنعتکارانو ولسمشر ته وویل چې اوس هم د افغانستان د اغمجاتو اوسپنې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د خوست او د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقېږي چې باید مخه ونیول سي. ورسره څنګ کې د جلغوزیو د اتحادیې رئیس یحیی زدران هم وویل چې جلغوزي په داسې حال کې چې ولسمشر له چین سره په دې اړه باندې توافق ته رسېدلی او رسما چین ته دغه جلغوزي صادرېږي، خو بیا هم ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته دغه صادر کېږي چې دوی کار یې ټکنۍ کړی ده. ولسمشر دوی څرګندونې واوریدل او ویل چې په دې برخه کې به موږ کوټل اقدامات وکړو، هم دغه کوم ولایتونه چې د چیرمو ولایتونه دغه کې به د قاچاق مخه نیول لپاره فابریکې جوړې کړو، همدارنګه کوټل ګامونه به واخلو. ولسمشر همدا وویل چې افغانستان نور د ګاونډیو هیوادونو د دوهم لاس د مال ځای نه ده، او ټینګار یې وکړ هر هغه څوک چې په دې برخه کې قاچاق افغانستان ته دوهم لاس مالونه راوړي دی به ضبط کړي. ولسمشر د صنعتکارانو ته ځینې څرګندونې هم درلودلې، ویل چې په دې وروستیو کې له ترکمنستان سره توافق ته رسېدلي تر څو پورې د نفتي موادو په مقابل کې مرمر هغه هیواد ته صادر کړي. ولسمشر د وینا په یو برخه کې وویل
ترکمنستان سره په نتیجې کې رسېدلي یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولی شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده، د لاجورد کوریدور په اساس باندې دا به ټول در سره وکړو په اساسي توګه.
همدارنګه د یادونه وړ ده چې په کابل کې د شاوخوا 300 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت باندې د اوسپنې د ویلې کېدلو 38 فابریکې فعالیت کې چې تر ټولو مهم د میهان سټیل د میهان سټیل مالکینو ویل چې افغانستان کې دغه فابریکه په نړیوالو معیارونو سره برابره فابریکه ده، خو دوی شکایت درلود چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران او پاکستان نه هغه مالونه چې خصوصا د ګاډرو او د اوسپنې مالونه چې راځي افغانستان طرفه افغان حکومت کم اخلي، همدارنګه د غواړي چې په دې سره د افغانستان د ګاډرو د اوسپنې بازار تسخیر کړي، او دې سره د افغانستان کوم فابریکې چې په دې برخه کې کار کوي له سقوط سره مخامخ کې. بلې انسم
ډیره زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان وو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه څرګندونو یې خبر کړو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ پر پراختیا او همدارنګه افغانستان نه د صادراتو پر پراختیا په کې غږېدلی وو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم زور اخیسته. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر په تازګۍ سره په خپل ټویټر باندې په کابل کې د امریکا د سفیر د ټویټ په خبرګون لیکلی چې حق د هغه پوها د سیمې د مسایلو په اړه کم ده. لدی وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان صدر اعظم عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلی و چې کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. ظاهرا د نوموړي اشاره د عمران خان چې پخوانی کرکټر دی هغه څرګندونو ته چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه کړی وي. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته راشي، د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د دغو غبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهۍ تورن کړی دی. اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د کرکټ افغانستان او سیمې په اړه د ښاغلي باس پوهه کمه ده. هغې د ناپوهي د خلیلزاد سټایل ټرمپي شرارت یوه نښه بللې ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي و چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د جان باس ټویټ ریټویټ کړی او ویلي دي زه داسې احساس کوم چې دا کار باید ما کړی وای. د دواړو لوریو ترمنځ د انتقادونو وروسته له هغه تبادله کیږي چې د رواني میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بالا وویل چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزو د هواري یوازینۍ لار ده. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل د توند غبرګونونه د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز لري؟ د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایر د پښتنې ته داسې ځواب وایي.
د امریکا سره د پاکستان روابط کچېر خرابېږي، د ډیپلوماسي یا د نړیوالو اړیکو نگار د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه د درایت لري چې د هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. رسانه تر حده پورې رسانه‌ای سیاستونو تر حد پورې ممکن ځینې مسائل دوی منځ کې تبادله شي، ځینې منفی مسائل ممکن تبادله شي. خود پاکستان سیاست همیش د امریکا د سیاست سره موازی
له دی وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په غبرګون کې ویلي و چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کړي، خو د عمران خان وروستۍ سرګندونې ګټورې نه دي. د پاکستان د صدر اعظم دغو سرګندونو ته د افغانستان حکومت هم توند غبرګون وښود او په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال د اظهارولو تر څنګ له اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته د مشورو لپاره راوغوښت، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د افغان حکومت دا پریکړه چې خپل سفیر له اسلام آباد کابل ته غوښتی ده غیر سنجیده بلله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداشان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د خپلو سفرونو نوې لړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون و هیوادونو ته پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له انتقادونو وروسته واشنگتن له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د شنبه پورس کابل ته راځي، خو دا لا نه ده معلومه چې د افغان چارواکو او خلیلزاد ترمنځ په خبرو کې به ښاغلی محب ګډون ولري او کنه. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري دوستان، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ترسره کولو لپاره دوی پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړای شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي په یوه ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي سایټونو ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږل او د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت به یې د چارو په لومړیتوب کې وي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
دا دریو انتخاباتو تر سره کولو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي، هغه پروسه چې له امنیتي اړخه د انتخابات خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پروسې د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په یوه ګډه خبري ناسته کې خلکو ته د انتخاباتو د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
و یک بار دیگه از طریق شما همکاران و مردم
یو ځل بیا د تاسو له لارې خلکو ته ډاډ ورکوو چې دغه پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لرو، تر څو د تیرو انتخاباتو نه په تجربه د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړو.
په دغه غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو، د ښځو چارو او پوهنې وزارتونو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې لپاره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دغې پروسې په اړه د امنیتي چمتووالي خبره کوي چې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې په کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي او د ملي دفاع وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې د نوي کال له پیل سره په دغو ولایتونو کې د ګواښونو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه چې د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شوې هم ډاډ ورکړی و چې دا پروسه به په امن او په سرتاسري ډول ترسره کیږي. خو د هیواد یو شمېر سیمو ترڅنګ په مرکز کابل کې هم د نامنیو له امله د انتخاباتو په دوه ورځو کې زیات شمېر مرکزونه پرانستل نشول. د انتخاباتي بنسټونو او اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو له بشپړ چمتووالي سربیره بیا هم ومنل شوه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د انتحاري حملو او بمي چاودنو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او 240 نور ټپي شوي دي. اوس اندېښنه دا ده که د ولسمشۍ انتخاباتو د ترسره کولو پورې دا ګواښونه لا زیات شي او حکومت هم د دغو ولایتونو د امنیت د ټینګښت په اړه بې پروایي وکړي، د افغانستان انتخابات به بیا سرتاسري نه وي او خلک به صندوقونو ته د رای ورکولو لپاره لاړ نه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله په دغه ګډه ناسته کې له امنیتي اړخه د انتخاباتي مرکزونو او محلونو مشخص کول له وخت وړاندې بولي.
عملیات انتخاباتی حالت ری به خود داره که باید تمام اجزای مسئله
انتخاباتی عملیات داس حال لري چې د مسلې ټول اړخونه له لوجستیک تر بودیجې د سیمه او مرکزونو تر تثبیت او امنیتی چمتووالی ورځ بل ته بدلون مومي. په دې موده کې ممکن پلان څو ځله بدل سي او په دې شرایطو کې دا سخت ده چې مرکزونه او محلونه مشخص کړو.
د شرایطو فعلی گفتن از قضیه بسیار سخت است که کجا رو مشخص کړو.
ملخو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وینده مروه امینی وایي افغان حکومت باید تر دې دمه د قانون لمخې هغه سیمې چې لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او هغه محلونه چې د خلاصېدو او بندېدو په اړه معلومات نشته باید مشخص کړي وای. هغه امینی ټینګار کوي چې که دغه پروسې امنیت ته د امنیتي بنسټونو له لوري جدي پاملرنه ونه شي خلک به د ولسي جرګې انتخاباتو نه هم د بدترو انتخاباتو شاهدان وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا کونړ په مرور ولسوالۍ کې خپل ولسونو د سړک ته بیا رغول د پاره حشر کړي. دوی وایي د خام سړک به خپل ترمیم کړي خو په اساسي توګه د پخولو غمې باید حکومت وخوري. لا کونړ نور تفصیل در هلان وري څخه اورو.
دلته د کونړ مرور ولسوالۍ په لسګونو ځوانانو، سپینګیرو او ماشومانو بیلچې او کلنګونه راخستې او د سړک ترمیم د پاره حشر پیل کړي. دوی وایي حکومت نه د سړک د بیا رغولو په خاطر زیاتې غوښتنې وکړي خو چای پر غوښتنو غوږ ونه ګرولو، نو نن ځکه خپل لاس په کار شول. عبدالغفار خان او محمد اسماعیل خدمت ازادي راډیو ته وویل مروری، شلتن او اسمار ولسوالی سره نخلوی او په دغه لارې په زرګونه کورنۍ پرتی دي چې د سړک د خرابوالي په وجه ټول ستونز سره مخ دي.
زمونږ د ولس غټ ستونزې دا ده چې د سړک خامه ده. کله چې ته بعضی مریض ته په خشي مشکلات پېښې، نو زمونږ هغه مریض چې کله هسپتال ته رسیږي نو په ګاډي کې هغه چلته رسېدل د ډېر ستونزو سره مخ شوی. یا کله نسایي ولادي مشکلات پېښې په کلي کې، نو زمونږ هغه مریض چې ده هغه ته په وخت باندې نشي رسېدلی.
حشر کوونکی له حکومت غواړي چې یاد سړک باید ورته قیر شي او که بیا هم پرې جغل واچول شي نو د باران کېدو او د موټرو د تګ راتګ سره ډېر زر خرابېدای شي.
دا غوښتنه لرو او چې زمونږ دغه سړک مونږ ته پوخ کې راته، ځکه ډېر زیات قومونه دته پراته دي، ډېر مشکلات سره مخ یاستو.
دا سړک زمونږ ډېر خراب دی، پوخ نه دی، دوړې دي، بیماران پیدا شي، زنانه کندو کفر دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالله دورانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مروری او اسمار ولسوالۍ ترمنځ د سړک رغولو چارې روانې دي.
دا سړک د یو شرکت لخوا عملاً ورباندې کار روان ده، چون د دې سړک بعضې نقطې ډېرې مشکله توګه کندن کړې سوې دي، چې هلته کمله تیږه وه او د سیند غاړه وه. په دې باندې وزارت فایدهما چې ریاست فایدهما ته هدایت ورکړی و چې دوی به جدي مراقبت کوي. تر موږ د مراقبت لاندې ده، ځینې تخنیکي ستونزې لري، د هغو په اصلاح کېدو به عمل د دې کار شروع کېږي او موږ ته یې وعده راکړې ده. حتی د جلال آباد چې زون د انراب مسؤول هم ما سره په دې هماهنګ ده چې دا کار به جدي مراقبت لاندې نیسو او دا کار به خلاصوو.
خلک وایي حشر کول په افغانستان کې پخوانی دود دی او د همدې دود په برکت به ولسونو لوی ویلې، سربندونه، سرکونه او لارې جوړولې. چې نن سبا په ټولنه کې د حشر لرغونی رواج کمزوری شوی او خلک د کوچنیو کارونو د ترسره کولو دپاره هم د حکومت او مرستندویانو په تمه لاس تر زنې ناست دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي چې د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری د شپږو امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. د شرکتونو ته همداراز اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورت کې.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د سعودي چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي د تولید دوه سترې بټۍ جوړې کړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، جنوبی کوریا، چین او د نړۍ څو نور هیوادونه غواړي چې د دې سترو کارخانو د جوړولو قرارداد له سعودي عربستانه ترلاسه کړي. د هر هیواد ستر شرکتونه د قراردادونو په ترتیب کار کوي چې وروسته به د سعودي چارواکو ته واستول شي او هغوی به د دې پریکړه کوي چې کوم هیواد ته قرارداد ورکړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د سعودي عربستان حکومت په دروان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د ګټونکو شرکتونو نمونه اعلان کړي. د امریکا د انرژي وزارت د اټمي مسؤلیت ادارې ویلي چې هغو شپږو شرکتونو چې د سعودي د اټمي ټکنالوژۍ د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره اجازه ورکړ سوې، د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې غوښتنه کړې وه چې د دوی نمونه پټ وساتل شي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې دا شایي په منځني ختیځ کې د اټمي وسلو رقابت پیش کړي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې که د دوی رقیب ایران اټومي وسلې جوړ کړي، دوی به هم د جوړولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان په نړیواله کچه حساسیت د ژورنالیست جمال خاشقجي تر قتل وروسته لا زیات شو. خاشقجي د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې ووژل شو. په نړیواله کچه داسې ګڼل کیږي چې د خاشقجي په قتل کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لاس درلود، خو د سعودي حکومت دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې ډیرو کسانو له دې چې امریکا به پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي خرڅوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو تیره میاشت یو رپورټ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکو په دې اړه خبرداری ته پام نه دی کړی چې په سعودي عربستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د اټومي انرژۍ د بټیو جوړېدل پر قانون تیری دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې لخوا په اشغال شوی ټاپو وسمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورینو تلاشي کړل. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو ویلي په دې سیمه کې شل تنه تاتاران نیولي دي. نو جزئیات به د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې واورو.
دلته د کریمیا په مرکز کې یو شمېر خلک د روسیې د امنیتي کسانو مخې ته ولاړ دي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې لاره بنده کړي. خلک پر پولیسو نارې وهي چې تاسې د ښاریانو لپاره د لارو او سړکونو بندولو اجازه نه لرئ، خو پولیسو خبرداری ورکول چې له مخې لري شي. د کریمیا د مرکز یوې اوسیدونکي اظهاره سید خلیوه چې میړی پرون د روسي پولیسو ونیو خبریالانو ته ویلي پولیس د سهار په پاو باندې شپږ بجو زموږ د کور تلاشي ته راغلل. په لس کم نه بجو یې تلاشي خلاصه سوه. څنګه چې هغوی ور راوټکوو موږ وپوهېدو چې خبره څه ده. هغوی وسلې درلودې او ټولې خونې یې وکتلې. بیا څارونکي او عیني شاهدان راننوتل. هغوی هېڅ ونه موندل، نو یو شمېر کتابونه لکه قرآن کریم یې ورسره واخیستل. د اشپزخانې د المارۍ پر سر یې دوه کتابونه وموندل چې هغه اصلا زموږ نه و. د اکیم عثمانوف میړه هم پرون د روسي امنیتي مامورینو نیولی دی. پولیسو تلاشي زموږ د ماشوم له خونې پیل کړه او بیا زموږ د خوب خونې ته ننوتل. هلته هغوی زما د ماشوم په جامو کې داسې کتابونه چې ممنوع دي وموندل. زما میړه ورته ویل چې دا کتابونه زموږ نه دي، خو پولیسو شکنځل کول او ویل چې دروغ مه وایه. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورانو ویلي چې په سیمه کې د حزب تحریر په نوم د افراطي ډلې د غړو د نیولو لپاره عملیات کوي. په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې د حزب تحریر پر فعالیت داسې بندیز نه دی لګېدلی. دا ډله ادعا لري چې په نړۍ کې د مسلمانانو د یوځای کولو او د اسلامي خلافت جوړولو لپاره فعالیت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه په زور له اوکراین جلا کړه. د رپورټونو پر اساس له هغه راهیسې یو دېرش تاتار په دې سیمه کې نیول شوي او د حزب تحریر سره د تړاو په ګومان محاکمه شوي هم دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې روسیه په کریمیا کې پر تاتارانو د دې لپاره فشار راولي چې د کریمیا له اشغال سره مخالف دي. د کریمیا د پیوستون په نوم ډله چې په دې سیمه کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره مبارزه کوي وایي چې د کریمیا په مرکز او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ کوم شمېر عملیات شوي دي. د ډلې ویلي چې پولیسو وکیلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د نیول شوو وګړو سره خبرې وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ لازاده یا راډیو نوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي اورېدلی شئ. دا زموږ د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله وه، خو د ازادي راډیو یوه بله خبري مجله د نشر لپاره آماده ده. زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.